دا اوستاسو پیغامونه وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د روسیې پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لاره وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف ته د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې نن شریک کړي، په همدې موده کې 9 تنه له کووید-19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړی برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یوې اعلامیې کې چې نن خبره سوې راغلي، دا پریکړه یې وروسته لاغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د برید د انګیزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچی په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د بیپول ډاکټرانو مؤسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیژنتون و. یو شمیر اروپایي هیوادونو په یوه بېسار اقدام کې نن خپلې پولې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیستې دي او اتریش به سبا دا کار وکړي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوې دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. یوه نړیواله موضوع ته ورزو. یو شمیر اروپایي هیوادونو د یو بیساري اقدام پترڅ کې نن خپل پولې پرانیستې او ټاکل شوی چې یو شمیر نور هیوادونه، نور اروپایي هیوادونه هم سبا خپل پولې پرانیزي. د پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د محدودیتونو پر مهال تړلې وي. دغه هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانستې او اتریش سبا دا اقدام کوي. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیر اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر لنن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې شته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږکال د دوبی رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له کبله سخت ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې، خو تقریبا په 20 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2 میلیونو اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 1,15,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت شوي چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول شویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 8 میلیونو ته نږدې شوي. له دې جملې تر 4 میلیونو زیات کسان روغ شوي او د مړو شمیر هم تر 4,00,000 او 3,30,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د آزادی رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې ل گیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ په ټوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، نه پوهیږي، د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې، بل خوا ته د هغې توجه دغه کې موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کې خبرې کوو له آزادی رادیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. د شکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېره علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امان هم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه را واخلي، بس شپه ورځ بس که ورته همي یعنی زلی نه ته صبریږي. تلویزیون ته کینی نه، مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي، که وهي زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه وشته، که خط قصه کې نه دي، تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم لا په درسونه وتلي دي او دو ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک واسپې نه راف شي، هلکان ترې اخلي، گیم پیکوي، چکه پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه د هغه موبایلونه نه دي، د غټ تاج موبایلونه، دغه ډېر خوښېږي، هغه ترې اخلي. سندلۍ په سر باندې کېږدم، بیا مې دا مسای راخلي، بیا په دې کې گیم راړی، نه پې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دی که ساتیري دی که نه، خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې اوزویه و اولاده و بچو، د ما 5,000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 15,000 ورکوي، زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه وایي، تاسو مکتبونه وایي، تاسو سبقونه وایي، چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ، یار څه به واخلئ، بیا له ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفه یې، گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا هم پسته د زړه جګرخونه مې ما چېره، دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو که څام ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خل نه دي، خو اوس په یو څېړنه کې ثابت شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یو نوی طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې په رپېدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شول ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شول سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته هغه باندې هم تکلیف درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قدنی ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غونډه خدام ته راځي مخکې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې د تاوان کې، یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي. دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ورته رسوي.
د سترګو ډاکټر یو ماګنه زه کله چې کور کې ما دوی استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاته مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ته زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپل ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چې ابیش شو امونګه ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابی شواده سترګې سره کوشش کوي چې ښه په زیر باندې وګوري. په زیر ګوري سترګې دوامدار نه یې رپي بیا هغه اوښکې د سترګې نه منتشر کیږي. ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي، سوزش د غشان پیدا کوي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوریږي او تاوان ورته ونه رسیږي؟
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته او که زیاته یا لقل نیم ساعت سهر نیم ساعت درسته ده غرمینه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شانیات چه چکهی نیم ساعت
هغه ماشومان چه موبایلور ته دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف اگه بی خوک خواستی مونگا بیا ورته دسترگو اوخ کی درکو چه ورست که سر روزه رو به ایوا چوی چه سترگی لکشان ده تازه و نرم راحتی چکک و مصنوعی هش کرده بایی اگه ورته درکو که زیاده تکلیف درکوی بیا مونگا اگه عینک درکو چه بلوکت پا نمیادی که زینه کسا رو دوایی چه فوتو کرومیک عینک هغه موږ ورته توصیه کوو انشاءالله بیا په هغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شانه باندې جاری وساتي.
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغه شیان ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولوس فیصدی خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کې دي خپل غواړي چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باندې ښه پوهي خو فیصدی د 50% زیاته
چې دا سترګې
مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاده کوي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس باندې وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شاید باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي. د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانه ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکې یو سات بیا په دغه یو سات باندې لیک شند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو سو د خیاغې ته سره ده کې بل خو ته دغه توجه دغه کی تر سو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا سو د خیر سره بیا خپل بیرته کول چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساتونو زیات مې مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
سنده وسی تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خنق پرونه تربیه پرزه کی چی است الله مال او ملګر
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر مناوریدون کو سلام آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټي درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي نن هم د موضوع ته تم کیګو د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم قدر من دوستانو انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري په دې غذا کې باید پروتین شهمیات ویټامینونه او منرالونه شامل وي نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایی منبع ګڼل کیږي نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډېرې دودي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکو ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري نوموړی زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی
زه 50 چرګې ساتلی لږ دانه له بازار ورته راوړم میده وریځې ورته راوړم د ننوایانو وچه مړۍ ورته راوړم لږ میده غنم ورته راوړم زه چې په مخه راځي هغه ورته اخمه دا چرګې ما ته هګۍ را چی په دوکاندارانو یې خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالوم هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږمه دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله یي د کور یوه څنډه د سرای وخواته په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي دغه د سرای خواته نه راځي جالۍ مې ورته لګول ده
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي
نه موږ چرګان نه ساتو په کور کې ځکه چې دغه موږ ویلې ستا دا وړه وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي چر چرګانو ساتي نو بیا تبان او کومه سبزی چې تا کړلې ګل دې کړلې او هغه نه کیږي دا پالن نه کیږي کو چرګانو داسې یو ضروري مخ کدا سې چې څه ورسېږي نو هغه اصل لاست نه راځي نه هغه ګل شین کیږي نه هغه ترکاری نه سبزی یو شی نه پاتې کیږي جګینه تنگ دي ځکه چې دغه چرګانو لپاره په ځان ته ځای جوړې او لګانې تنگ دي نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي بل دا چې چرګان مرضونه هم لري مرضونه دا چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې استې چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و ډېر خلک یې ورخطا کړي وو نو مرضونه هم لري ګټې هم لري تاوانونه هم لري تاوانونه دغه مرض ده د بوټو یعنی د سبزی حاصل څخه کور کې د سبزی څخه کور کوي بوټي کور کوي هغه نه پرېږدي
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډیره فایده لري که څوک یې صحیح پاک سوتره وساتي. ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي هګۍ نه استفاده کولی شي، د غوښې نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت یې نه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګ همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکي، کور کې چې څه خواړه پخي د ورجو د شیان دام ورکي او د هګۍ نه هګۍ اخلي، نور همسایګان ته نور خلک باندې خرڅي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلي. د ډېر او چغټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅي، مما چرګان هم خرڅي هګۍ هم خرڅي او همد نور گدی چې استفاده تینا وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، او همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانان د خون سره جوخت وي وصل وي، احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلفو امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویې سیستم په هغه کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه څه هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو. باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هر میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد، ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، پتر خوبو کے بویدا کو سر نشتہ، پتر خوبو کے بویدا کو سر نشتہ، ہائے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مرے مرے سانی ددنی سا، مرے مرے سانی ددنی سا، سسانی نی بابا مما نی نی سسانی نی سا، سسانی نی مما پاپا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا. چتو بے پتواف کے ماتولا، چتو بے پتواف کے ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا، پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا، ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا، ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مرے مرے سانی نی ددنی نی سا، مرے مرے سانی نی ددنی نی سا، سزنی نی پاپا مما نی رے سسنی نی سا، سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا.
کمستی وا که هستی دوالا پرتی سوے کمستی وا که هستی دوالا پرتی سوے